د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا ز مجاہد جواد یم سر گپا مکری د دے سات د مهمو خبرونو لنډیستا د کابل خار د خیرخانی سیمې په یو جمعات کې د شروع یا چهارشنبه په ماخام 14 کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت دا ول چې زیری پکې د یو طالب چارواکي له خولې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې د بلوچستان په لسبیله کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو وروسته د پوځ پر ضد منفي کمپاین د پاکستان د تحریک انصاف او هند یوه ګډه پروژه وه، خو تحریک انصاف دا ادعا رد کړې دي او دا د دښمن کار بللی او د روس تر کنټرول لاندې د اوکراین په کرامیا سیمه کې د وسلو په څو زیرمو کې له چاودنو وروسته ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له خلکو غوښتي چې هغو سیمو ته د نه ورځي په کومو کې چې روسانو وسلې او مهمات راټول کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د کابل په خیرخانه سیمه کې د شروع چهارشنبه په ماښام په صدیقیه مسجد کې چاودنه په داسې وخت کې شوې چې سلګونه کسان په جومات کې د ماښام پر المانځه ولاړ وه. په کابل کې د طالبانو د پولیسو مشر خالد زدران وی او اے ډیوی ته وویل چې په چاودنه کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده، خو کره شمیر یې ونه وایه چې څومره کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي بیا رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې ښایي په چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخت وي، خو وایي کېدای شي شمیر تر دې هم زیات وي. الجزیره ټلویزیون د طالبانو د یو ناپیژند چارواکي له خولې ویلي چې په چاودنه کې تر اوسه د 60 کسانو مړینه تایید شوې ده. د کابل ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر لیکلی چې تر اوسه پورې د چاودنې لزایا 20 کسان وربل شوی دي چې وای په هغه کې 15 ماشومان دي. خدای نه دی ویل چې په دغه کې مړه څومره او ټپیان څومره دي. عین شاهدانو رویټرز ته ویل چې د کابل په شمالي سیمه کې دا زوره وره چاودنه تر ډیر لری ځای پورې اوریدل شوی او وای د نږدې ودانۍ او خېخي ماتې کړې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې د بلوچستان په لسبیله کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو وروسته د پوځ پر ضد منفي کمپاین د پاکستان د تحریک انصاف او هند یوه ګډه پروژه وه. د پوځ ویان بابر افتخار هم د دوی په وینا د دې منفي کمپاین په کلکه غندنه کړې ده او ویلي وو چې دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي چې دا کمپاین له جعلي اکاونټونو نه شوی دی چې دوی یې نه یوازې غندنه کوي بلکې تر شا یې د دښمن هیواد لاس بولي. د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بینک وایي پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې غورځېدلې ده او د یو ډالر بیه نږدې 215 روپیو ته زیاته شوې ده. یاد بینک وایي تیره ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د روپی په مقابل کې د ډالر بیه 214 روپی او 90 پیسې وه. اقتصاد پوهان وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او ملګرو هیوادونو له پاکستان سره د مالی مرستې ژمنې کړي، خو تر اوسه دغه پورونه پاکستان ته نه دي ورکړل شوي چې د پاکستان په غیر ملکي زر مبادله ذخیره کې اضافه وشي. په پاکستان کې د پیسو د بدلوونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د پاکستان زر مبادله ذخیره کمه ده او پاکستاني روپی له فشار سره مخته. د روس تر کنټرول لاندې د اوکراین په کرامیا سیمه کې د وسلو په څو زیرمو کې له چاودنو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د هغې ځای او د جنوب د نورو برخو خلکو ته وویل چې باید ډیر احتیاط وکړي او هغو سیمو ته ورنشي چیرې چې روسي ځواکونو وسلې او مهمات راټول کړي دي. زیلنسکي وویل د دغو چاودنو دلایل ښایي ډیر توپیر ولري، خو یوه معنا لري او هغه دا چې د اشغالګرو لوجستیکي او پوځي زیرمې له منځه تللي. اوکراین په کرایمیا کې د نهه یا سه شنبې د ورځې چاودنو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش په د زیارت یا پنجشنبې په ورځ له اوکراین څخه لیدنه کوي تر څو هلته له ولسمشر زیلنسکي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره وویني. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجریک ژورنالیستانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر به بیا د جمعې په ورځ په جنوبي اوډیسا کې له هغو بندرونو څخه لیدنه وکړي له کومو چې د اوکراین څخه د غلې صادرات د وتړون له مخې پیل شوي دي. ملګرو ملتونو او ترکیه د روس او اوکراین ترمنځ د غټړون لپاره منځګړیتوب کړی و چې لمخې له اوکراین څخه په غلو دانو بار غنی کیختی تر دې دمه نورو هیوادونو لورې تخوځي دلیتي. همدارنګه تمه د ګوټیرش په د شنبه خالی په ورځ په استانبول کې د همغږی له هغه مرکز څخه لیدنه وکړي چې له اوکراین څخه د صادراتو بهیر اڅاري. او د چین د دفاع وزارت د شروع یا چهارشنبه پورې زوبیل چې چینایي ځواکونه روس ته سفر کوي چې هلته د کوربه هیواد لخوا په تیار شویو پوځي تمرینونو کې برخه واخلي. په دغو تمرینونو کې هند، بلاروس، منګولیا، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو هم ګډون کړی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان په پایتخت کابل کې د شورې چهارشنبه په ماخام په جمعه کې چاودنه شوې ده چې دایني شاهدانو په وینا لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو چارواکو چاودنه تایید کړې ده خو د مرګ ژوبله شمیرې لا نه ده په ډاګه کړې، مګر ځینې رسنۍ وایي شل تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د چاودنې پړه لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د کابل په خیرخانه سیمه کې د شروع یا چهارشنبه په ماښام په صدیقیه مسجد کې دا چاودنه په داسې وخت سوی چې سلګونه کسان په جماعت کې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویاند خالد زدران وی او ډیوا ته وویل په چاودنه کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده، خو کره شمیرې ونه وایه چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي بیا رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي کېدای سي په چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا اوشتي وي، خو وایي کېدای سي شمیر تر دې هم زیات سي. الجزیره ټلویزیون د طالبانو د یو ناپیژند چارواکي له خولې ویلي په چاودنه کې تر اوسه د شل تنو مړینه تایید شوې ده. په کابل کې د اټلی په مرسته چلیدونکو ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر لیکلی د چاودنې لځای 20 کسان ورورل شوی دي چې وایي په هغه کې 15 ماشومان دي. خدای نه دی ویلي چې په دغو کې مړه څومره او ټپیان څومره دي. د کابل د پولیسو لویان خالد زدران سرمو د واتس اپ لاري بیا بیا د خبرو هڅه وکړه او پښتنه مو ورته پریښو چې د چاودنې په اړه ورستی کره معلومات راکړي، خو د ریپورت جوړولو تر وخت جواب ونه وایي. آینی شاهدانو رویټرز ته ویلي چې د کابل په شمالي سیمه کې دا زورور چاودنه تر ډیر لري ځای پورې اوریدل شوی او وایي د نږدې ودانیو شیشې ماتې کړې دي. د طالبانو د استخباراتو سرچینو رویټرز ته ویلي چې په وژل شویو کسانو کې د جماعت امام مولوی امیر محمد کابلای هم شامل دی. رپورټونه وایي د کابل پولیسو د استخباراتو ډله د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي، خو تر اوسه دا نه دی ویلي چې د چاودنې هدف څوک وو. د دې چاودنې زمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه اخیستې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر دغه چاودنه په کلکو ټکو غندلې، خو د چاودنې په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. مجاهد لیکلی د عامو خلکو قاتلین او د داسې جنایاتو عاملین به ډیر ژر نیول کیږي او د خپلو شومو اعمالو په سزا برسیږي. په تیر یو کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې پر جماعتونو، د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو او مدرسو بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. په تیرو میاشتو کې د پایتخت کابل په ګډون په شمالي ولایتونو بلخ، کندوز او همدارنګه په ځینو نورو ولایتونو کې پر جماعتونو په خونړیو بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې د اکثرو ذمواري داعش خراسان ډلې منلې ده. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د کابل په شش درک سیمه کې پر یوه دیني مدرسه ځانمرګي برید شوی و چې پکې د طالبانو یو پلوی دیني عالم رحیم الله حقانی، د هغه ورور او درې نور طالبان وژل شوی وو. د دې برید زمواري هم داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې وه. رحیم الله حقانی د داعش ډلې سخت خلاف وو او طالبانو ته به په خپلو ویناوو کې ویل چې د داعش ډلې د وسلوالو په بندي کولو او تسلیمولو دی باور نه کوي او تر نیولو وروسته دې سمدستي وژني. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
نرنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې د بلوچستان په لسپیله کې د پوځي هلیکوپټر در اغورځېدو وروسته د پوځ پر ضد منفي کمپاین د پاکستان د تحریک انصاف او هند یوه ګډه پروژه ده. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي چې دا کمپاین له جعلي اکاونټونو نه شوی دی چې دوی یې نه یوازې غندنه کوي بلکې تر شا یې د دښمن هیواد لاس بولي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې لزبیلا بلوچستان کې د پوځي هلیکاپټر راغورځېدلو په خیرستو د پوس پر ضد منفی مهم د پاکستان تحریک انصاف او هند مشترکه منصوبه وا.
جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت انڈیا کے باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد مل رہی تھی.
د شروع پورس اسلام آباد کی خبری غونډه تا وینا کې وفاقی وزیر داوا وکړه چې دې مهم کې د پاکستان انتقامی کاروائی تاثر روزی او زیادہ اکڑا چې د قانون د لاندې بعد د خلکو پر ضد ګام پورته کول شي. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار هم د دې منفی مهم غندنه کړې و او ویلي وو چې دا رقم رویه د قبلولو وړ نه ده. نو مګړی ویلی وو چې د منفی پروپاګاندا مهم لوجې د مړشوي پوځیانو خپلوانو زړونه دردېدلي او دې حواله سره د پاکستان وسلوالو ځواکونو کې سخت غم او قهر لیدل کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف هم د دې منفی مهم غندنه کړې وه او دا یو خطرناک عمل ګرځولې وو. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري وینا ده چې د پوست پر ضد په ټولنیزو رسنیو دا مهم د جیلي اکاونټونو نه شوی دی. دوی د دې غندنه کوي او د دې پشا د دښمن هیواد لاسونه دي. د دفاع وزیر ویناوا چې تحریک انصاف د ادارو پر ضد دا رقم منفی پروپاګاندا کولو سره د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیې نه د خلکو پام اړولو هڅه کوي. بلخوا ځایي مطبوعات د خپلو سرچینو لخلې وایي چې حکومت د دې منفی مهم پلټنو لپاره د ایف آی اے، آی بی او آی ایس آی یو ګډ ټیم جوړ کړی دی. پلټنې روانې دي او د دې وروسته به د هغه ټولو خلکو گرفتاری کول شي څوک چې په ټولنیزو رسنیو دې منفی پروپاګاندا مهم کې شریک وو. سرچینو میډیا ته ویلي هغه خلک چا چې د دې مهم مشري کوله به هم نیول شي. بلوچ بیلتون خوخون کې وسلوالې ډلې براس په بلوچستان کې د پوځي هلیکاپټر راغورځولو داوه کړې وه خو د پاکستان پوځ دا داوه رد کړې وه او ویلي وو چې هلیکاپټر د خراب موسم له کبله الوېدلې وو چې پکې سواره د کوټې کور کمانډر لیفټیننټ جنرل سرفراز علي په شمول ټول شپږ افسران مړه شوي وو. بل لور ته د اسلام آباد یو ځایي عدالت د شروع په ورځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چیف آف سٹاف شہباز گل په نورو دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کولو فیصله اورولې ده. کومه چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده. په شہباز گل باندې ادارې په بغاوت د هڅولو تور دی او په ده باندې د بغاوت مقدمه جوړه کړې شوې ده. پی ټی آی تور لګوي چې په شہباز گل باندې جیل کې پولیسو تشدد کړی دی او د دې د عدالتي پلټنې وکړې شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان مرکزی بینک وایي پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې 0.46% غورځېدلې ده او د ډالر بیا نږدې 215 روپۍ ته رسېدلې. د دې وړاندې په تیرو دوه اونیو کې د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر 12% زیات شوی و. په دې اړه اقتصاد پوهان څه نظر لري دا به تاسو له خبر نه د ریاض حسین په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د ډالر په مقابله کې د روپیه قیمت کم شوه او د ډالر بیا نږدې 215 روپیه ته زیات شوه. 13 ورځ د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د روپیه په مقابله کې د ډالر بیا 214 روپیه او 90 پیسې و. اقتصادي پوهان وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او د ملګري هیوادونو لخوا د پاکستان سره د مالی مرستو وادي شوه خو تر اوسه پورې دغه رقم پاکستان نه دی میلاو شوه چې د پاکستان په زر مبادله ذخیره کې اضافه وکړي. په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د پاکستان زرعی مبادله ذخیره کم ده چې له امله یې پاکستانی روپې د فشار لاندې ده. بی وایي امید دی چې د روانې میاشتې اخیر پورې پاکستان ته د مالیاتي ادارې لخوا د پور قسط ترلاسه شي او دې سره به نورې مالیاتي مرستندویه ادارې نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک نه علاوه د پاکستان د ملګري هیوادونو سعودي عرب او متحده عرب امارات لخوا د پور رقم ترلاسه شي او دې سره به د پاکستان زرعی مبادله ذخیرې ته استحکام ملاو شي او پاکستانی روپۍ به هم مضبوطه شي. د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک وایي نن پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې 0.46% غورځېدلې ده او د ډالر په بیه کې 1 روپۍ اضافه شوې. 13 میاشتې د جولای د 28 نیټې وروسته تر اوسه پورې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ ته 12% استحکام ملاو شوی. د دې وړاندې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د مالیاتي ادارې IMF، سعودي عرب او متحده عرب امارات لخوا به پاکستان سره مالی مرستې وکړي شي چې له وجې په ملکی کچا په پانګونکو کې اعتماد پیدا شوی وو، خو تر اوسه پورې پاکستان ته دغه رقم نه دی ترلاسه شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان ترسیلات زر او برآمدات هم راکم شوي او د تیر کال جولای په مقابله کې روان کال په جولای کې د پاکستان ترسیلات زر 8% راکم شوي او هم د جولای په میاش کې د ټیکسټایل برآمدات 14% او د خوراکي شیانو برآمدات 2% کم شوي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علی وایي کله چې د ډالر بیا د روپې په مقابله کې کم شوي نو د بهر هیوادونو څخه راتلونکي په ډالرو کې هم کمی راغلي. سیلنی وایی نن په پرانست مارکیټ کې د ډالر بیا 238 روپۍ وا او د روپۍ په مقابله کې د متحده عرب اماراتو درهم بیا 1.5 روپۍ زیاته شوه او د دې بیا نږدې 2 روپۍ تر رسیدلې او د روپۍ په مقابله کې د سعودي عرب ریال 1 روپۍ او 40 پیسې ګران شوه او دا په 500 روپۍ او 70 پیسې خرڅېدو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 3 او 03.
د پاکستان د هوایي چلن ملي ادارې یا سیول ایویشن اتارټي د حکومتي لارښوونو په رڼا کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په معیارونو عمل پیل کړی دی چې تر مخه به یې هیواد ته تلونکي یا د هیواد نه بهر تلونکي مسافر به د خپلو پیسو، سرو زرو او قیمتي کانو معلومات چارواکو ته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې.
د سیول ایویشن اتارټي لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د بهر ملکونو څخه پاکستان ته راتلونکو او تلونکو مسافرانو لپاره به د کسٹم ډیکلریشن فارم ډکول وی. په اعلامیه کې ویلي شوی چې د پاکستان څخه بهر هیوادونو ته د تلونکو مسافرانو لپاره د بورډینګ پاس اجرا د کسٹم ډیکلریشن د فارم سره مشروط کړی شوی ده او په پاکستانی هوایی اډو باندې د بهر ملکونو نه راتلونکو مسافر لبا هم کسٹم ډیکلریشن فارم ډکول وی. ویلي شوی چې پاکستان ته د راتلونکو فلائٹ دوران با فضائی کوربا مسافرانو ته د کرنسی او کسٹم ډیکلریشن د فارم ډکولو اعلان کوي او انټرنیشنل ارایوال کې با په کسٹم کاونټر باندې د ډیکلریشن تفصیل د ایمیګریشن څخه مخ کې ورکول وی. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي ویان سیف الله ډیو سره خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت د کسٹم څنګه ته پټولو هوایی اډو باندې د عملی د ګمارولو هدایت ورکړي شوې دي او مسافرانو ته به د کسٹم او ایرلاین عمله معاینت ورکوي.
ان کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ انڈر دیئر ریگولیشن جو ریگولیٹری گائیڈ لائنز ہیں نا اس کی ایف اے ٹی ایف اس کے تحت
ہغوائدا اقدامات دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا لار خونی پرنا کی پور تکلی شوی دی. دا پاکستان سیول ایویشن اتارٹی دا حکومتی ہدایات پرنا کی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پا معیارونو باندے عمل درآمد پا داسی حال کے پیل کڑے چی مطبوعاتی راپورونو وائی دا پیسو غیر قانونی لیک او دا ترہگرے دا مالی مرستو دسار نڑیوالے ادارے دا ایف اے ٹی ایف پلاوے با دا ستمبر پا میا میاش کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې پزمکه د هغه ګامونو پخلی کول دي چې د پاکستان حکومت د پیسو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړی دي. په پاکستان کې د ایف ای ٹی ایف او په حکومتي اقداماتو نظر لرونکي سیلنکار او خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو غوښتنه دا هم وه چې د پاکستان حکومت دې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي پیسو او سرو زرو باندې د نظر ساتلو لپاره اقدامات وکړي.
اسی سلسلے میں پوری تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جب ایف اے ٹی ایف کی آن سائٹ انسپیکشن ٹیم پاکستان آئے گی تو وہ یہی بیسیکلی گیج کرے گی کیا تمام جو قواعد و ضوابط اور جو پروسیجرز ہیں وہ ان پلیس ہیں اور کتنے سسٹینیبل ہیں.
هغه وای نن سبا د پاکستان قانون نافذ کونکي ادارې دا تیاریاں نیسی چې کله د ایف ای ٹی ایف ډله د پاکستان دوره کوي نو هغه وی به ګوري چې آیا پاکستان د ایف ای ٹی ایف په قواعد او ضوابطو باندې عمل درآمد کوي او کنا، او دا جاج به هم اخلي چې د پاکستان دا اقدامات څومره تلپاتې دي، او دا ټولې تیاریاں هم په دې لړ کې روانې دي. د پیسو د غیر قانوني لیک او د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف د تیر جون په میاشت کې د پاکستان نوم د خلل فهرست څخه د وښکلو اشاره ورکړې وه، او ایف ای ٹی ایف منلې وه چې پاکستان د ادارې په څلور ډېر سپارښتنو عمل درآمد باوري کړې. پاکستان د کال 2013 راهیسې د پیسو د غیر قانوني لیک او د ترهګرۍ د مالی مرستو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر ایف ای ٹی ایف په خړ نوملړ کې شامل کړی شوی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د افاتونو پر وخت مرستې صوبې ادارې پی جی ایم ای تر مخه د بلوچستان صوبې د ټولو څلور د شزلو څخه دوه ډېر ځلې اغېزمنې شوې دي، او په مجموعي توګه قریبا څلور لکه خلک بارانونو او سیلابونو کې اغېزمن شوې دي. په دې اړه نور حال د حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې اوري.
د آفتونو پر وخت د مرستې ایالتي ادارې پی جی ایم ای ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې د بلوچستان په موساخیل، هرنای، کلاسې پلا، پشین، کوټ او نورو سیمو کې تر 50 زیاته کسان سیلابونو له ځانه سره وړي دي. د پشین د ځلي چارواکو په خبره د نهې یا سه شنبه په ورځ په پشین کې 15 موټر سواره اوبو وړي چې په کې درې زنانې او دوه ماشومان مړ شوي او درې زنانې او څلور ماشومان ژغورل شوي دي. د موساخیل ځلي اوسیدونکو سردار تیمورشاه وای د موساخیلو په بلابل سیمو کې خلک جناور باغونه او بو وړي او په لوی کاچه ورته تاوان رسیدلې.
ورونه مالونه د خو ګس اسمار نسته وړي دي ټکټان شان دا به هاي تاوانونه یې سی وي. خلک له خپل کورو به زره کړی دي نه کسان مش په ځله مسخیل کې ته اوس او بو وړي دي.
د مساخیل مرستيال کمشنر عمران مندوخیل و وی دیوته ویلی د زیاتو بارانونو لقبل په مساخیل کې ډيري اوبه وبهدلې او پر لوی کچ سیلابون راغله ځکه لوی زیان رسولې دي.
سهار لمنځه بعد بیا تور ماشم پر د باران شروع نو دغه لوجه فلش فلډز راغو او ډیر تاوانونه پیښ کو. تقریبا د موجوده اطلاعاتو مطابق نه کسان وفات شوي دي او دوه سکم اوبه وړي او هغه سکم دي ریکور سو هغه ټپيان دي او مختلف مالوتې تاوان رسول دي. مالونه وړي دي او بو فصلونه تباہ کړی دي او بل کډیر کورو دي تاوان رسول دي.
په بلوچستان کې د بیړنیزو حالات پر وخت مرستندوی ایالتي ادارې پی ډی ایم ای د چارواکي جانزي په خبره د وسی یا په شکل بارانونو او سیلابونو څخه تر دې مهاله تر 200 زیات کسان په بلوچستان کې مړ شوی دي چې په کې 45 زنانې او 55 ماشومان دي. دا پی ڈی ایم ای رپورٹ دی چې په بلوچستان کې شل لوی او واړه ډیمونه یا بندونه د زیات اوبو له کبله مات شوی دي. رپورٹ دی چې په ټول ایالت کې 23,500 زیات کورونه، تر لزره 1500 زیات څاروي اتلس پلونه تر 200 کړه زیاته د کښ کروندې آبادم ځکه خراب شوی او 200 کیلومتر سړکونه اوبو وړي دي. د زیاتو بارانونو لکبل د کوټي کراچۍ د کوټي هرنای ترمنز لوی سړک د کوټي او سیبي ترمنز سړک د کوهلو او سیبي ترمنز سړکونه اوبو وړي چې لکبلې پر د غولارو تګ راتګ متاثر شوی دی. په مسلم باغ کې د کوټي ژوبلو لار ځای خلکو ته احتجاج په توګه بند کړي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې چې ورستو د ځای چارواکو په باور خلاص کړل سو. حکومتي چارواکي وایي چې د سړکونو د ژغورنو کار روان دی او په ډیرو سیمو کې د ټریفیک رواني بهاله کړې ده. د سیاحت محکمې ریپورت دی چې د اوبو د خرابېدو له کبله د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د هیزي یا ډایریا د ناروغۍ له کبله تر دوه ډیر زیاته تنه مړه شوي چې زیاتره پکې ماشومان او زنانې دي. د چاپیریال پوهانو په خبره په ټوله سیمه کې په لږ وخت کې ډیر او زیات بارانونه اورېدل د اقلیمي بدلون نښې دي. پوهان وایي شای پر روانو وختونو کې په دې کې نور زیاتوالی راسي او د دې سیمې اوسیدونکي له اقلیمي بدلون څخه لا زیات اغیزمن سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورونه مو اوریدل او وسام یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د بشري حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو یو لسو ماهرانو د ایراني حکومت د امناکو مظاهره کوونکو خلاف په سخت کار روايه ډېر فکرمندي ښکارا کړې ده. دغه ماهرانو خپل یو شریک تحریری بیان کې لیکلي دي چې موږ په ایران کې د استادانو د مزدورانو د حقوقو د مرستيالانو د مزدورانو د انجمنونو د مشرانو وکیلانو د بشری حقوقو د مرستيالانو او د اولسي مشرانو د یک طرفه گرفتارۍ په واقعیاتو ډیر سخت دلګرشي ویو. دوی ویل دي چې په ایران کې د اولسي وګړو او د آزادو انجمنونو د پاره د خپل کارونو په آزادۍ سره د کولو گنجائش ورسته رضا په ختمېدو ده. د متحده قانونو دغه نمائندگانو په داسې وخت کې خپل دا بیان خور کړی دی هر کله چې په ګرد ایران کې مظاهره رواني وي. د اولسي معاشري د مختلفو طبقو خلک د یو شمیر مسلو خلاف مظاهره کوي. په دې کې د تنخواګانو د کار په ځایونو کې د خرابو حالاتو د ګرانۍ د زیاتېدو سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو او د سیاسي زور ظلم مسلې شامل دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې فوج د دې مسلو په مخالفت کې د اواز پورته کوونکو خلکو خلاف ډیر سخت طاقت استعمالوي. په مئی کې د دې مظاهرو د شروع کېدو نه راپدې خو 15 مظاهره کوونکي وجلې شوې دي. دین علاوه په شلګونو نور نیولې شوې دي. حکومت په یو شمیر خارونو کې انټرنیټ بند کړی دی. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاذي رابرټ میلې د امریکای د سېنات په وړاندې ورکړی خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي دا وخت چې ایران کې کمی مظاهره روانه دي دا د حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د حکومتي محکمو د ننه د بډو رشوتونو سرګندونه ده. هر کله چې د دې مظاهرو په ناترسۍ سره د چقولونه د حکومت اخلاقی پستواله ښکارا دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیک پرایز د بشري حقوقو په باب لا د متحده قانونو د ماهرانو کردار سٹایل لري ویلي دي چې د مظاهره کوونکو خلاف د ډیر زیات طاقت په استعمال د بشري حقوقو د ماهرانو فکر مندو مونږ هم په فکر کې اچولیو. ویان نیک پرایز زیاته کا مونږ په امناکو مظاهره کوونکو د کیدونکو تشدد غندنه کو او مونږ د ایرانیانو د بشري حقوقو مرسته کو. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایز دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خزانه محکمې د ایرانی خلکو په حواله د ذاتی رابطو د سافټویر د اسانو ورکولو منځوري ورکړی دا. د اوی چې مونږ به ذاتی مد او د خزانه محکمې سره د ایران دننه د اطلاعاتو او د معلوماتو په خورولو کې د اسانو پیدا کولو د پاره د نورو ممکنه اقداماتو په ګوته کولو د پاره کار جاری ساتو. امریکای خود خپل طرفه په یو شمیر او ایرانی چارواکو او ادارو او کمپنو بندیزونه لګولې دي چې د مظاهره کوونکو او د اولسي معاشري د حقوقو د مرستيالانو او د تنظیمونو په چقولو کې ککړ دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایز خپل بیان په دې لوس ختم کو چې امریکا به د ایران دننه د بشري حقوقو د وهنو د قصوروارو خلاف خپل اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو اردن کو خبرونه هم دومره و اسمو پام را کرزه و ده بی بی شیرینی زنگره خبرونه تا.